دا مشال رادیو دا وخت د غرمې 12 بجې سوې نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2019 میلادي کال د مې درېم نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. پر روان خبرونه کې په کابل کې چاودنه، په پېښور او کوټه کې مظاهره، او ورسره د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر راپورونه لرو. په روان خبرونه کې کورنیو او نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه هم سوې ده، خو تر هر څه وړاندې وار ورکوو اسرار الله مومن ته چې د سیمې او نړۍ خبرونه واوري.
سری مشمو لومبه د مهم خبرونو لنډیز. په کابل کې نن سهار یو ځن مرګي برید یو شمېر کسانو ته مرګ جوړ لاړولی. د فاټاټولو سیاسي ګوندونو اتحادیه وایي د قبایلي سیمو اصلاحاتو او ملکولو په هدف احتجاجونه پیلوي. او د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ پرون د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ټلیفوني خبرې کړي. او د خبرونو تفصیل په کابل کې نن سهار یو ځنمرګي برید اته کسا وجلی او 25 نور جوبل دي. لری مخکې چارواکو د جوبل تنانو شمیره 29 خودلې وا. د افغانستان د کورونو چارو وزارت یو ویان د نجیب دانش د پیښې په ځای کې خبریالانو ته ویل چې د برید د کابل نهمې حوزې اړوند د امریکا سفارت او د افغانستان ستر محکمې ته نږدې سیمه کې شوې. چارواکي وایي د برید هدف بهرني ځواکونه وو، خو هغوی ته پکې مرګ جوبله نه داوړېدلې. د دوی په خبره مړو او جوبل ټول ملکیان دي. د حملې ذمہواري تر دې دمه کومې وسله وای ډلې نه ده منلې. ای پی او رویټرز خبرې ایجنسیونه د چارواکو له خولې وایي دغه برید په هغه کانوای شوی چې پکې د ناټو پوځي ګاډي وو. په دې پیښه کې یو شمېر ولسي ګاډي په مکمله یا جزوي توګه تباه شوي. ناټو امریکایي ځواکونو پر دې اړه تر دې دمه څه نه دی ویلي. سږ کال په کابل کې لږ تر لږه 15 غټې حملې شوې چې پکې په سلګونو کسانو ته مرګ جوړ لاوړېدلې. د فاټاټولو سیاسي ګوندونو اتحادیه وایي د قبایلي سیمو اصلاحاتو او ملي کولو په هدف احتجاجونه پیلوي. په فاټا سیاسي اتحاد کې شامل د سیاسي ګوندونو مشرانو پرون په پیښور کې په یو خبري غونډه کې په مرکزي حکومت نیوکه وکړي چې د فاټا اصلاحاتو او ملي کولو لپاره یې تر دې دمه هیڅ قسمه ګامونه نه دي پورته کړي. له غونډې وروسته د سیاسي اتحاد عمومي سکرتر اقبال پردي مشالې ډوته ویل
نو ان شاء الله ولزی نن نه به موږ احتجاجي درنو د جلسو د جلوسونو اعلان کو، او موږ د پارلیمنټیرین چې کوم اعلان کړی دی د ګیرو د اسمبلی دا غیم د حمایت اعلان کو. ان شاء الله موږ به دا غوښتنې سره څنګه پڅنګ ولاړو.
یا د بیچ مرکزی حکومت کابینه په قبایلی سیمو کې د آئینی او انتظامی اصلاحاتو په اړه د سپارښتنو منظوري ورکړي، خو دغه اصلاحات لا هم قومي اسمبلی ته د منظوري لپاره نه دي وړاندې کړل شوي. د خبر پښتونخوا د حکومت اپوزیشن ګوندونو خزینه غړو تور لګولې چې دوی ته د پرمختیايي پروژو لپاره فندونه نه ورکول کیږي. پرون د خبر پښتونخوا د اسمبلی غونډې وروسته د اپوزیشن ګوند او مسلمي ګوندونو خزینه غړي صوبیا شاهد مشالې ډوته ویل
زمونږ جی دوی په رولز اف بزنس کې دي چې خزی او سړی ایکوال ممبران دي. دوی دا سوم کال لري چې فندز تقسیمای نو سړولو ورکي او خزولنه ورکي.
د برازیل کې دا چې پرون د اسمبلی په غونډه کې د حکومت اپوزیشن ګوند پیپلز پارټي یوې خزینه غړې نګت ورغځي په حکومت نیوکه وکړي چې دوی ته فندونه نه ورکوي. نو ردی په جواب کې د حکومتي ګوند غړې شاه پرمان د خزو په مقابل کې نازیبه الفاظ وکارول چې وروسته پرې بیا نوموړي بخنه غوښته. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي د کابل او اسلام آباد ترمنځ د پارلیماني استازو له وروستیو سفرونو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات ښه کیږي. وزیر اعظم هاوس په خپل یو بیان کې ویلي چې په دې وروستیو کې افغانستان ته د تللي پاکستانی پلاوي مشر سپیکر ایاز صادق پرون له وزیر اعظم سره ملاقات وکړ، او هغه ته یې له افغان چارواکو سره د شو خبرو په اړه معلومات ورکړل. وزیر اعظم په دې مقابل دي چې د سیمې امن او ثبات پر ځای کول د پاکستان او افغانستان دواړو هیوادونو ګډ هدف دی. مشال دوتا وګستی افغان ولسمشر اشرف غنی وایي وسلوالو طالبانو او نورو ترهګرو ته درنه زیانونه اوختي او په وروستیو میاشتو کې یو شمېر قومندانان هم وژل شوي دي. دا خبره ولسمشر غنی پرون په ار کې د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني له ځانګړي استاد سره په لیدنه کې کړې ده. د پاکستان او افغانستان لپاره د جرمني ځانګړي استاد له ولسمشر سره په لیدنه کې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه، د افغانستان د سولې پر هڅو او نور مسلو هم خبرې کړې. د سعودي عرب مرستیال ولی عہد په یو غیر عادي ټلویزیوني مرکه کې ویلي دي چې د هغه له مخالفه ایران سره د خبرو پیلولو هیڅ امکانات نشته. د په خبره دا ځکه چې ایران د خپلو شیو اهدافو تر مخه ټول اسلامي نړۍ په کنټرول کې راوستل غواړي. د په خبره هغه څنګه له یو داسې چا سره یا رژیم سره مفاهمت تورسیږي چې هغه یو داسې له تعصب ډکه عقیده لري چې د سخت درځۍ پر نظریه ولاړوي. دا خبرې محمد بن سلمان په مرکه کې کړي چې پرون د سعودي په یو شمېر ټیوي چینلونو خپره شوې. لا هم ایران پر دې اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د روس له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ټلیفوني خبرې کړې. دا له هغې وروسته چې د جنوري په میاشت کې ډونالډ ټرمپ د امریکا ولسمشر شوی دریم ځل دی چې نوموړی د روس له ولسمشر سره ټلیفوني خبرې کوي. سپینه ماڼۍ د سه شنبې په ورځ په یو بیان کې دغه ټلیفوني خبرې د دواړو لورو ترمنځ خې خبرې بللې دي چې په وینا یې په شام کې پروانه جګړه په منځني ختیځ کې د ترګرې د لمنځه وړلو لپاره په ګډه کار کولو خبرې شوې او د دواړو مشرانو ترمنځ پر دې هم خبرې شوې چې په شمالي کوریا کې خطرناک وضعیت څنګه په ښه ډول حل کړي. او اخري خبر د کرکټ د ویسټ انډیز په باربډوس کې روان د دویم ټیسټ میچ په دریم ورځ د پاکستان لوبډلې لخوا په لومبي اننګز کې د 303 نوي رنزونو جوړولو په جواب کې پرون ویسټ انډیز په خپل دویم اننګز کې د یو وکټ په تاوان 40 رنزونه جوړ کړل. ویسټ انډیز په خپل لومبي اننګز کې 302 رنزونه جوړ کړي. د دریو ټیسټ میچونو سیریز لومبي میچ پاکستان ګټلې. بلخوا په هندوستان کې روان د انډین پریمیر لیګ یو 40 میچ نن د کلکتا نایټ رایډرز او رایزنګ پونه سوپر جاینټ ترمنځ په کلکتا میدان کې ترسره کیږي. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه. اوس هم د موسم حال او کرنسی وبي ل ربی اکرم خان اورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 105 روپیا او 90 پیسې اخیستل کیږي او په 106 روپیا خرڅول کیږي. یو پاونډ په 105 روپیا 80 پیسې او په 106 روپیا 80 پیسې. یو یورو په 114 روپیا 80 پیسې او په 115 روپیا 80 پیسې. یو ریال په 28 روپیا 13 پیسې اخیستل کیږي او په 28 روپیا 22 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 28 روپیه 2.8 پیسې او په 28 روپیه 8.8 پیسې. یو افغانۍ په یو روپیه 55 پیسې او په یو روپیه 55 پیسې او په یو پاکستانی روپیه 300 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپیه 300 یو ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا به پېښور کې وریځې وي او بنو او کوټه کې به موسم وچ وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 2 او کم نه کم شل. بنو کې 6 او 19 او په کوټه کې 20 او 10 وي.
از موږ غلا مشال رادیو خاوري د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لالارې موریدل سي چې پاتې ده mashalradio.com. په روان خبرونه کې د دوه راپورونو تفصیل لرو. د افغانستان په پلازمینه کابل کې بمی چاودنې ګڼو کسانو ته مرګ ژوب لاړولې ده. د فاټا سیاسي ګوندونو اتحادیه وای په قبالي سیمو کې به د اصلاحاتو عملي کولو په حق کې احتجاجونه پیلوي.
دلته د اصلاحاتو اعلان وشو پکار دي چې دا عملي شوي وي. موږ به احتجاجي درنه او مظاهره او جلسي شروع کوو.
د جنوبی وزیرستان مسعود کډوالو د پولیټیکل انتظامی د دفتر مخې ته احتجاجي مظاهره کړې او غواړي چې په سرشمیرنه کې دوی وشمیرل سي. کنه د دوی په خبره دا سرشمیرنه ورته د منلو وړ نه ده.
موجود مردم شماري
د خیبر پښتونخوا اسمبلی شزینه غړي وایي چې صوبایي حکومت د پرمختیاي کارون لپاره پیسې نه ورکوي.
دوی دا سوم کال لی چې فنډز تقسیمای نو سړول ورکې او خزول نه ورکې. ریزرو سیټس والا کمی لیډیز دی مونږ ټول چې لری کې مونږ لنه راکې.
پروان خبرونه کې د سیمه او نړۍ په اړه یو شمیر راپورونه هم لرو. لمشال رادیو سره وسی. از موږ غلا مشال رادیو څخه اوري. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې مو اوریدل، نن سهار د افغانستان په پلازمینه کابل کې بمی چاودنې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبل اړولې ده. په دې اړه دا وخت په کابل کې زموږ خبريال حدیث پردیس را سره د ټلیفون پر لیکلي. پردیس صاحب، د کابل د نننۍ بمی چاودنې جزئیات که زموږ سره شریک کړئ چې چاودنه په کومه سیمه کې وسوه او څه تلفات یې اړولې دي.
بله، سلامونه تاسو ته او د مشال رادیو قدرمن اوریدونکو ته. چاودنه نن سهار شاوخوا 8 بجې د کابل د نهمې اوزې مربوط د شهرسازۍ وزارت مخې ته دلته شوې ده. او په دغه سیمه کې د عامې روغتیا وزارت او همدا راز د امریکا سفارت او ځینې نورې مهمې ادارې موجود دي. 14 هغه محل کېږي چې کله له دغه سیمې څخه د بهرنیو ځواکونو د موټرونو یو کاروان تیریږي او یو کس چې له منفجره موادو خپل موټر ډک کړی و خپل موټر له دغه کاروان سره جنګوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ویان د دفتر سرپرست نجیب دانش د پیښې په ځای کې مونږ ته وویل چې په دغه پیښه کې 8 کسه وژل شوي او 15 نور ټپیان دي چې د ده په خبره ټول ملکي وګړي دي. خو په سیمه کې عیني شاهدانو به ویل چې دلته رامنځته شوې مرګ ژوبله زیاته ده او 14 خورا زوروره وه او حتی تر ډېر واټنه پورې د هټیو ښیښې ماتې کړې وې او یعنی هټۍ ورانې کړې وې. بلې
پر دې صاحب د دې 14 مسؤلیت آیا تر دې دمه کوم وسلوالې ډلې منلې دي که نه؟
شیبه مخکې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد سره مو اړیکه ونیوله. هغوی د دغه برید په رابطه باندې نه یعنی څه یې ونه ویل، ویل چې وروسته مونږ په دې اړه معلومات ورکړو چې دا برید مونږ کړی او که نه. یعنی که دقیقا مشخص ووایم تر اوسه پورې چا دې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی.
ډېر مننه او کور مو ودان، ښه ورځ ولرئ.
د مشال رادیو
د شورو دروازي
اونیس پروګرامونه
روختیا او درملنه
په لسنه مباجو
د مشال رادیوي مجله
په یوونی مباجا
ستونزه او سرکار
په پابند 2 بجو
د کرخه په غاړه
په 2:30 بجو
د نړۍ رنگونه
په 3:30 بجو
پرګنه
په پاوکم 4 بجو
د مشال ترانه لاندې
په 4:30 بجو
زموږ غږ مشال رادیو خبري د مشال رادیو د نن ورځې د ځانګړو اونیزو پروګرامونو لړلیک تاسو واوریدئ. د فاټا سیاسي ګوندونو اتحاد وایي په قبایلي سیمو کې به د اصلاحاتو عملي کولو په حق کې احتجاجونه پیلوي. دا خبره د اتحاد مشرانو تېر ورځ په پېښور پریس کلب کې د یوې غونډې پر مهال وکړه. دوی پر دې مهال د پاکستان پر مرکزي حکومت سخت نیوکې وکړې چې د فاټا اصلاحاتو له اعلانولو وروسته یې هم د دغه اصلاحاتو د عملي کولو لپاره هیڅ ګامونه نه دي پورته کړي. په دې اړه نور تفصیل له پېښور د مشال رادیو خبریال غلام غوث را کوي.
د سیاسي اتحاد جنرال سیکرتر اقبال افریدی مشال ریډیو ته وویل چې د قبایلي سیمو د پارلمان د غړو لخوا په اسلام آباد کې د پارلمان د ګیراو په احتجاج کې به هم دوی ګډون کوي.
چې موږ لکه دا قبایل ولې نظر انداز کیږي؟ ټول دنیا کې په ټول ملک یو قسم قانون او دستور دی او په قبایلي علاقو کې بل قسم. چې دلته د اصلاحاتو اعلان وشو پکار دي چې دا ملي شوی وي. چې موږ به احتجاجي درنې او مظاهرې او جلسې شروع کوو په دې کې موږ د صوبایي حکومت سره چې کوم د ملاقات کړی دی په دې کې موږ د صوبایي د فاټه پارلیمنټیرین سره ملاقات شوی دی او هغوی په خپل یو پروګرام چې کوم دی کنه اعلان کړی دی. نو ان شاء الله ولزی نن نه به موږ احتجاجي درنو د جلسو د جلوسونو اعلان کوو او موږ د پارلیمنټیرین چې کوم اعلان کړی دی د ګیرو د اسمبلی دا غیم د حمایت اعلان کوو. ان شاء الله موږ به دا هغوی سره څنګه پتنګ ولاړو.
د عوامي نېشنل ګوند د باجوړ یو مشر شیخ جانزاده وایي د قبایلی سیمو پښتانه تل د اصلاحاتو په نوم دوکه کړی شوی دی.
نو په قسمتۍ ته د پښتانه افغان قام سره ټول عمر یا بالخصوص د قبایلی سیمو د پښتنو سره یا د چل نه کار اخیستی شو یا د زور نه د قبایلو سره خو د اویا کاله ظلمونه وشو. بالاخر هلته امن هم تعالی ترغا شو او زمونږ دعوه هم دغه ده چې په دغه سیمه باندې د افسیار واکمنی وي. پاټا کې به امن را نشي او چې پاټا کې د اخوډب سلسله رواني نو په لر وطن کې او دغه شان په بره او وطن د افغانانو په وطن کې چې کوم دی امن راتل دا مشکل دي. نو دلته کدا اصلاحات په سینیت باندې وشي او دا عملي شي نو دلته امن امراضي دلته وترقي امراضي او دلته به خوشحالي وره.
د قومي وطنګون یو مشر اسد افریدي وایي د قبایلي سیمو د اصلاحاتو په لړ کې مرکزی حکومت سنجیده نه ښکاری.
دا یقین د پارلماني لیډرشپ ته فاټه هم شو چې دی موږ سره دوکه کوي دی عمل کې اصلاحات نه راولي لہذا اس ته احتجاج نه بغیر بلار نشتا. نو چې مشترکار سره فیصله وشو قومي وطن پارټي بغا فالو کوي او پاغه به عمل درآمد کوي.
یاد دی وی چې د مرکزی حکومت کابینه د قبایلی سیمو د اصلاحاتو د سپارښتنو منظوري ورکړی ده خو لا تر دې دمه دغه سپارښتنې قومي اسمبلی ته د منظورولو لپاره نه دی وړاندې کړی شوی او په دې وجه د فاټا سیاسي ګوندونو او د پارلمان غړو احتجاجونه اعلان کړي دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
په داسې حال کې د قبایلي سیمو د آئینی او قانوني اصلاحاتو خبرې تودې شوي دي. د پاکستان تیر وفاقي حکومت په فاټا کې د یو میډیکل کالج او دوو پوهنتونونو جوړولو منظوري ورکړې وه چې لا هم دا کار په مکمله توګه نه دی عملي شوی. ټاکل شوی وه چې میډیکل کالج به په باجوړ ایجنسی کې جوړول کیږي، خو دغه سیمه پخواني پارلماني غړي ادا کوي چې فاټا سیکرټریټ د دې منصوبې ټول کاغذونه ورکړي دي. په دې اړه نور حال منور شاه وړاندې کوي.
د پاکستان پیپلز ګوند په واکمنۍ کې تیر وفاقي حکومت د قبایلي سیمو لپاره د یو میډیکل کالج منظوري ورکړې وه او په پارلیمان کې د قبایلي سیمو د هغه وخت نمائندگان په دې سلا شوي وو چې دا کالج به په باجوړ کې جوړوي، خو دې لړ کې خواوشا د 15 کلونو تیرېدو باوجود د نشت برابر کار شوی دی. په دې حقله د باجوړ ایجنسۍ نه د پیپلز ګوند پخوانی پارلماني غړی اخونزاده چټان وایي تیر حکومت په دې توند کار شروع کړی وو.
د هغې دپاره نه مونږ د پرنسپل دپاره نه د سټاپ دپاره نه اشتهارات ورکړي وو په باجوړ کې. د هغې دپاره باقاعده ځمکه اخیستې شوې وه او فیصله دا شوې وه چې په باجوړ هسپتال کې کوم نرسنګ هاسټل دی نو په دې کې به مونږ اوس د دې کلاسونو شروع کړو او بیا چې کله دغه مکمل شي نو بیا به دا هلته به بیا منتقل کړو. د قبایلو مونږ د قدر بلور سره میلو شو، مونږ د ګورنر سره میلو شو، مونږ د ای سی ایس پاټا سره میلو شو. هغوی سره په بجټ کې د پاټا دپاره
هلته د خیبر پختونخوا پخوانی گورنر انجینیر شوکت الله خان چې پخپل هم د باجوړ سره تعلق لري وایي د ده په دور کې په دې کالج سم کار روان وو، خو اوس په ټپه ولاړ دی.
چیز گورنر شما نو با باقیده طور بانه پا غیب انگه کار شروع که داغی جیسا کرایتیریا و میڈیکل کالج ده پارا چکم اسپتالی پا غیب انم کار شروع که ده پروژیکت ډایرکټر ده پارا مشتهار ور که په دغه موده کې بیا از گورنر نه منو. زما دا خیال چې بل گورنر به موږ سره کنټینیو وساتي. دا غي چې بیا ما معلوماتو کو فاټا سیکریټ کې سره یو کاغذ هم نو نه پکې هغه کاغذ چې کوم موږ پارلیمنت مرګرو په سلاشیو نه پکې هغه اشتهارونه کوم چې موږ په اخبار کې ورکړو کوم باندې چې انټرویو شوی یو شیم التوس نشته دی.
نوموړی زیاتوي ممکنه ده چې د قبایلي سیمو انتظامی دفتر یعنی فاټا سیکرټریټ چارواکي په دې منصوبه کې لزنده کار اخلي، خو د یاد سیکرټریټ د صحت څانګې مشر مستقیم خان وای د شوکت الله خان نو وروسته د هغه وخت گورنر سردار مهتاب عباسی په هغه منصوبو کار زندولې وو چې په کومو له 25% کم کار شوی وو.
شوکت الله په سیستم کې همونګه پروت کو هجکلا مهتاب عباسی گورنر راغلو ال ډایریکټیو دا ایشو کړه چې هر هغه سکیمونه چې هغه د دیرو نه اونتا 25% پورې کار پکې شوی وي او دنا زیات وی اپ ریک دی وکړه 25% کم کار وی اته ډی پی نه او بسیدا ډیریټ کړي ته چې د مونږ ته غانه د پکار وی په سکیم کې درته وای چې دا سکیم په کې راغلو په دې کې مونږ ټری دې نو کړه خرچه مې نو پړ کې خلی نه سکیم په کړه او شوکت الله صاحب په ډایریکټیو په ځوان او کار پکې نو شو دې وجنه کار نو شو به ډی پی نه وته او څاګل خو جی مونږ مخ ډیر پروجیکټونه انکلودینګ میډیکل کالج مونږ په نوټس کې راو جی دین وین کپا باندې مونږ ته خري داسې ډایریکټیو راشي چې تاسو په ډی پی کې وای چې یا ډالر نه راو چې په مونږ کارډینګ تاسو انفارم کیږي.
د یادونې دا چې تیر وفاقي حکومت د باجوړ میډیکل کالج ترڅنګ د قبایلي سیمو لپاره د دوو پوهنتونونو منځوري هم ورکړې وه چې پکې یو د انفارمیشن ټکنالوژي لپاره مختص وو. د لړکې په کوهارت کې یو پوهنتون تر ډیره حد تیار شوه او آی ټی پوهنتون چې په کورما کې به جوړیږي لا د ځان ښکار دی.
از موږ غلم شال رادیو خاوري د سویلي وزیرستان مسعود کډوال تیر ورځ په ټان کې د پولیټیکل نظامي دفتر مخ ته احتجاجي ناسته او مظاهره وکړه. دوی له پولیټیکل نظامي غوښتنه کوله چې دوی د په روانه سرشمیرنه یا مردم شماري کې وشمیرل سي او د دوی رنګ کړل سوي کورونه بیا ورغول سي. په دې نور حال د مشال رادیو خبريال سیلاب مسعود را کوي.
قبایلانو په دغامو کې د سویلي وزیرستان په بند سیمو کښې د کورونو او مردم شمارۍ عمل په سخت ټک چوک شو وغنده او په دغې رنګ چیغې نارې یې وهلې. د مسعود فلاحی تحریک مشر ایڈوکیٹ شیرپاو مسعود په دغه باره کښې مشال ریډیو ته په دا رنګ وږغېده.
میشته د پولیټیکل انتظامیا دا آرډر و چې کومې علاقې باندې تو ساغې ته لوړ شې او راته خنه شماري او مردم شماري وکړې چې علاقه ته لوړې نه او راته روډۍ نه وي نه خوروک د څوک د غلې څه طریقه وه زدرونه زنګاړه شکتوی شاول بوبړ مال دغه شهرنه دا علاقې ته چې او راته دا په زرینه خلک میش پروت پروت وی اخر مشت فوجون اول چې تو سدا باندې لا کاتر غلی استه تو ست پولیټیکل انتظامیا دو قادر کړی دو دولت نه تو ست د اجازه شته مشتول واپس رغلی پولیټیکل کچارې سم پلاته والی دي تر یغه پورا نوستي چې مشتر خپل حق نه وی منلای
د مکین د سیمه یو بل کا بایلی کا شید خان مسعود زیاته کړه
میش په مکین شه درش به تیرې کړی مکانې نه چې د ابودی تا پرېشی دي مسمار کړی دي مکمل بولډیزر کړی دي هغه مکانې ته چې مش کلا ها حاضر شولی مشتا پاک آرمی وویل چې د تو موتا د انتظامیا د پولیټیکل نه هیڅ سوال جواب نشته ته واپس ور شخ خپل پولیټیکل ته چې د میر مداشمری نه وشوه میر واپس رغلی نن بیا وکچاره ته کچاره شه مشتا بیا هغه دوکې دي ول عالم چې د میر مداشمری وشي کانو وشي
د دغو کا بانیانو غتن وکه می چې د سیمنا د سینټ نمائنده مولانا محمد صالح شاه قریشی ته ورورلې هغه سوول وار وای زنه
دا د وزیرستان بند علاقه بند کول او خلاصول دا ظاهره خبره دو دا د سویلین حکومت پولیس سو ندو دا دفاع سره خبره شوی و په فاټا سیکټر شه میټینګ شو وایو د هغه میټینګ په مطابق د اپریل اخیری نه تاریخ ورکړایو په اخیری نه تاریخ پرو د ساوت وزیرستان تموم ایریا تموم علاقه خلوصي او د ارمی سره د مخپل هندستان په دابوند شوې ده دا د ساوت وزیرستان سره دا ظلم دی او دا جوتای ده خصوصا د مسجد سره
دا غاټ جلسه په لټای او احتجاج د پولیټیکل تحصیلدار محمد فضل گنڈاپور پا داغایا کندانی ترنن پور وزن ڈاور شا چه ده پولیٹیکل انتظامیا چارواکی با پا داغا با ریک شے کبالیون تا ٹولے کا جیل یارے ساباوی سیلاب ماسود مشال ریڈیو ٹانک
پا پاکستان کے دا اقلیتونو لکھڑا و ڈک
خو افسوس خبره دا ده چې هغه مونږ ته نن وخت پورې پاکستانی نه تصور کوي
زما سره په بازار کې خپل وای کوم رواني پولیس والا ته زغه ته ډیر وایم چې زما وای ده خو ما سره پروف نشته
مونږ ته دونه اجازه پیشته مونږ یو چرچ یو اخر ولي
د دغو پښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو
مونگا خپل مرکزی شورا کی ہم قرارداد پاس کرے چرچنو گودوارو مکمل حفاظت
پرگنی خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع پورس پوکم سلور بجه او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نه نیمه بجه
از موږ غل مشال رادیو څخه اوري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ تاسو لپاره ځانګړي ونې خبرونه هم لري او تاسو کولای شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاله هم اوري چې پاته ده mashalradio.com د خیبر پښتونخوا اسمبلی ښځینه غړي وایي چې سوای حکومت د پرمختیاي کارونو لپاره پیسې نه ورکوي د فندونو د غوښتنې پر سر تیر مازیګر د اسمبلی د غونډې پر مهال د سوای وزیر شاه فرمان او ښځینه غړو ترمنځ تاوتریخوالی رامنځته شو د اسمبلی د ښځینه غړو په وینا شاه فرمان د اسمبلی په غونډه کې د دوی پر ضد نامناسب او غیر پارلماني ټکي وکارول چې بیا وروسته نوموړي پر خپلو کړو بخښنه وغوښته پر دې سربېره د حکومت مخالفه ګوندونو غړو هم پر حکومت نیوکې وکړې چې د مالی پنګې ورکولو پر وخت توپیري چلند کوي په دې اړه نور تفصیل له پېښور د غلام غوث پر راپور کې واوري
د پښتونخوا د اسمبلی د حزبي اختلاف غړو ته د ترقیاتي کارونو لپاره د پښتونخوا د حکومت لخوا د مالی پنګو په نه ورکولو د بحث په دوران کې د پیپلز ګوند نګت او رغزی او نورو خزینه غړو د صوبایي وزیر شاه فرمان د وینا پر مهال په غوسه راپاسېدلې او د خزو په اړه د شاه فرمان وینا غیر مناسبه او غیر پارلماني وبلله
اور خواتین کو صرف پانی کے فٹ میں دلچسپی ہے تو میں ذرا کے ساتھ رہتا بیٹھ کے بعد ساٹھ روپے میں بول دوں
The د ایسملې د غونډې پر مهال د دغې تاوتریخوالي له وجې د ایسملې غونډه د خپل ټاکلي وخت نه وړاندې وځنډولی شوه. د ایسملې د غونډې وروسته د حزبي اختلاف یوې خزینه غړي صوبیا شاهد بیبي د مالی پنګو د ستونزې او د تحریک انصاف د صوبایي وزیر د وینا په هکله مشال ریډیو ته وویل:
زمونږ جی دوی په رولز آف بزنس کې دي چې خزی او سړی ایکوال ممبران دي. دوی دا سوم کال لري چې فنډز تقسیمای نو سړو لور کوي او خزو لنا ور کوي، ځکه چې دا 99 کانسټیټیوئنسی لور کې باقی د رست چې مونږ کم پاتې شو ریزرو سیټس والا کمی لیډیز دي مونږ ټول چې دي لری کې مونږ لنا راکاین. هم دا خبره کوم چې شاپرمان د وبو کړل تاسو په مخ کې چې د پدې صبح کې او پدې سمله کې خزو ته داسې سپک کتلې شي.
خو صوبایي وزیر شاپرمان خپل دغه وینا باندې بخنه اوختله او د ایسملې د کاروایي نه هم د شاپرمان دغه وینا اوستلې شو. په صوبایي ایسملې کې تیر ماخام د دې تاو تریخوالي نه وړاندې د مخالف ګوندونو غړو په حکومت نیوکه وکړه چې د پرمختیايي مالی پنګو په لړ کې د مخالف ګوندونو د غړو سره د میرنې مورغوندی سلوک روان دی. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو هر ورځ د سهار لنه هو د مازیګر تر شپګو په منځنۍ سپه شپږ سو یوش په لنډو سپو 2013 15,386 او 15,086 کیلو هرتز.
زموږ غلم مشال رادیو خبري او زو د بلوچستان پر لور. په بلوچستان کې د حکومت له لوري د روغتیا څانګې کارکونکو د نیولو او پر دوی د تشدد کولو پر ضد مزدورانو په احتجاج لاس پوري کړی دی. په دې لړ کې دوی تیر ورځ مظاهره وکړه او غوښتنه وکړه چې حکومت دې سمدلاسه دوی غوښتنې ومني. په دې اړه نور حال کوي څنګه د مشال رادیو خبريال ایوب ترين راکوي.
د پاکستان ورکر فیډریشن له لوري تیره ورځ د کوچ پرس کلب مخته احتجاجي مظاهره وشوه. د مظاهرې برخوالو د مزدورانو په نړیواله ورځ د پولیسو لخوا د روغتیا د کارکونکو د نیولو او ټکولو په کلکه سرغندنه وکړه او سداس شعارونه ورکول. د مظاهره وروسته د مشال ریډیو سره په خبرو کې د بلوچستان اریګیشن یونین مشر سکرتر نعمت الله کاکړ وویل:
د نن احتجاجي ریلی د آل پاکستان پیرامیډیکس اسوسیشن باندې کوم ظلم بربریت د صوبایي حکومت لخوا وسو یا د انتظامیه لخوا وسو، چونکه د مزدورانو عالمی ورځ وه. موږ عالمی ورځ په ډیره پرامنه طریقه سره لمانځله. چې کله دا جلوس شو یا د جلسه چې اختتام ته ورسېده، بیا لاغه وروسته یو مشل بردار جلوس داغه د پاره د خلک دل تناسو الله غروسه بیا د خلکو دغه جلوس کاوه او بیا چکم د دوی کیمپ لګیدل دي. په سریاب کې دوی په پرامنه طریقه خپل کیمپ تل، مگر حکمرانانو هغه باندې ظلم وکي، بربریت وکي، هغه گرفتار کړ، په ګاډیانو کې واچول او بیا یوړل.
ته مزدوران د اتحادې یو بل غړي تارخان کاکړ د پولیسو پر دې عمل سخت خوښنه څرګند کړه.
لیکن د دوی د خوازخه پر موږ باندې ټینټ کیمپ ونړول او داغه بعد زغلاټی چارج پر اوس او زموږ ملګری گرفتار کړ او مختلف تاڼو دی اور لټاڼو بعد بیا دوی پر ازر پرس کانفرنس وکي او ډډ لاین مور کوي. داغه بعد دوی پر ازر گنجی کی لکل. نو دا ډیر د شرم خبره ده چې پرګر دنیا کې د عالمی ورځ منزل کیږي او د دوی د پاکستان حکومت خاص کړه بلوچستان حکومت سرد سرمایدارانه نظام د مزدورانو سره روایت ده. مو مطالبه ده چې د پیرامیډیکل سټاف کمی مطالبه دي ستاره نکاتی جنډا کې ورکړې ده. پرغوین نه پوری تور عمل درآمد وسی اداغي مطالبات دی حل سي.
د دې ونی وړ چې پیرامیډیکل سټاف اسوسیشن د خپل غشتونو په حق کې د اپریل د 15مې نیټې راځي د کوټ په ازرګنجي او کوچلاغ کې احتجاجي کمپونه لګولې دي. حکومت د دې غشتونو د جاج اخستل لپاره یو کمیټي جوړ کړې و، خو تر اوسه دغه ستونزې لا نه ده اواره سوې. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټم.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونا
سمنگ فا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاله موریدلای شئ چې پاتې ده mashalradio.com او که چیرته تاسو فیسبوک او ټوئیټر ته لاسرسي لرئ نو پر دغه دواړو هم له مشال رادیو سره ځان ملګری کړئ. د مشال رادیو هر پورسوي راپور به تاسو د فیسبوک او ټوئیټر پر دیوال راځي. د غرمې 12 بجې سوي اسرار الله مومن به د مهم خبرونو لنډیز واوري.
کابل کې نن سهار یو ځانمرګي برید اته کسه وژل او 25 یې جوبل کړی دي. د افغانستان د کورونو چارو وزارت ویاند نجیب دانش د پیښې په ځای کې خبریالانو ته ویل چې د برید د کابل نهمې حوزې اړوند د امریکا سفارت او د افغانستان سترې محکمې ته نږدې سیمه کې شوې. چارواکي وایي د برید هدف بهرني ځواکونه وو خو هغوی ته پکې مرجوبله نه ده اوریدلې. د فاټا ټولو سیاسي ګوندونو اتحادیه وایي د قبایلي سیمو اصلاحات او ملي کولو په هدف احتجاجونه پیلوي. په فاټا سیاسي اتحاد کې شامل د سیاسي ګوندونو مشرانو پرون په خبر کې په یو خبري غونډه کې په مرکزی حکومت نیوکه وکړه چې د فاټا اصلاحات او ملي کولو لپاره یې تر دې دمه هیڅ قسمه ګامونه نه دي پورته کړي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي د کابل او اسلام آباد ترمنځ د پارلماني استازو له وروستیو سفرونو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات ښه کیږي. وزیر اعظم هاوس په خپل یو بیان کې ویلي دي چې په وروستیو کې افغانستان ته د تللي پاکستانی پلاوی مشر سپیکر ایا صادق پرون له وزیر اعظم سره ملاقات وکړ او هغه ته یې له افغان چارواکو سره د شو خبرو په اړه معلومات ورکړل. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي وسلوالو طالبانو او نورو ترګرو ته درنه زیانونه اوختي او په وروستیو میاشتو کې یو شمېر قومندانان هم وژل شوي دي. د خبر ولسمشر غنی پرون په ارګ کې د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني له ځانګړي استاد سره په لیدنه کې کړي. د سعودي عرب مرستال ولیه د په یو غیر عادي ټلویزیوني مرکه کې ویلي دي چې د هغه له مخالفه ایران سره د خبرو پیلولو هیڅ امکانات نشته. د په خبره دا ځکه چې ایران د خپل شیو اهدافو تر مخه ټول اسلامي نړۍ په کنټرول کې راوستل غواړي خو د ایران لخوا لا هم پر دې اړه کوم خبرګون مخې ته نه دی راغلی. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ټلیفوني خبرې کړې. دا له هغې وروسته چې د جنوري په میاشت کې ډونالډ ټرمپ د امریکا ولسمشر شوی دریم ځل دی چې نوموړی د روس ولسمشر سره ټلیفوني خبرې کوي.
دا مهم خبرونه لنډیز مو لمشال رادیو څخه واوریدئ چې اسرار الله مومن وړاندې کول او سوار رسیدلې د پاکستان کورنی ورځپاڼو ته د کتنې. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال احمد الله دغه هیواد کورنی ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي راخستي دي. راځي چورته غوړسو.
جنگ ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي چې د پاکستان او افغانستان د اولس خپل منځي ګټو لپاره دا ډیره د خوشحالۍ او اطمینان وړ خبره ده چې د دواړو ملکونو ترمنځ د تیری ایوي مودې راهسې روانې شخړې کې د کمی اثرات په نظر راتلل شروع شو. ورځپاڼه لیکي چې تیره اونۍ لومبه د چیف اف جنرال سټاف لیفټیننټ جنرال بلال اکبر په مشرۍ کې د اعلی کچ یو پلاوی افغانستان ته لاړو او د هغې وروسته د قومي اسمبلی سپیکر سردار ایاز صادق په مشرۍ کې 15 رکنی پارلماني غړو یو بل پلاوی هم د کابل دوره وکړه او د جرنالستانو یو پلاوی به هم په راتلونکي کې د افغانستان په سفر کابل ته ځي. ورسپانه لیکي چې پاکستان او افغانستان گاونډي ملکونه دي. په افغانستان کې که امن وي نور سره به په پاکستان کې هم امن وي. نو دواړو ملکونو لپاره دي چې د تګ راتګ دا لړۍ د په راتلونکي کې هم همداشان جاري وساتي. ورسپانه په اخیره کې لیکي که د دې دورو فوري نتیجه هر څه وي خو دې لوجې د دواړو ملکونو ترمنځ د مذاکراتو لار خلاص شوه او هغه وخت لري نه دي چې غلط فهمیان به هم لري شي. مشرق ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې د پاکستانی پلاو د دورو وروستو امکان دی چې د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله عبدالله او نور افغان چارواکي هم ډیر زر د پاکستان دوره وکړي او د خبرو اترو چې کومه سلسله ودرېدلې ده نو هغه به یو واري بیا شروع شي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د افغانستان او د سیمې په حالاتو کې بهتري راوستو لپاره د دواړو ملکونو ترمنځ په مختلفو کچو رابطو او مرستو ته ضرورت دی. آج ورسپانه په خپل اداري کې چې وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د مشترکه مفاداتو کونسل غونډه د صوبو او مرکز ترمنځ د رابطې یو ښه ذریعه ده. ورسپانه لیکي چې د کونسل په 13 غونډه کې د اوبو بجلی او ګیس سره سره په مهمو مالیاتي چارو خبرې وشوې او د خیبر پښتونخوا لخوا د بجلی خالص ګټې او د ګیس رایلټي سوال هم راپورته کړی شو. ورسپانه لیکي چې د دې حقیقت نه انکار ممکن نه دی چې خیبر پښتونخوا د خپل مخصوص جغرافي او حالاتو له وجې د ترقۍ په ځغل کې شاته پاتې ده. د صوبې شت مستحکم کولو او اولست اسانتاوی ورکولو لپاره د کوټلی ګامونو پورته کولو ضرورت دی.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د پاکستاني وزیر اعظم او د حکومت اپوزیشن ګوند پاکستان تحریک انصاف ترمنځ په اختلافاتو او له دې کبله په هیواد کې د راپورته سوي حالت په اړه لیکنه کړې ده. بلخو ایف پی خبري اژانس لیکي کې یو خوا په افغانستان کې امریکایي او افغان ځواکونه د طالبان پر ضد په جګړه بوخت دي، نو بلخوا داعش وسلوال هم یو لوی ننګونه جوړیږي. د دوړ مقالو لنډیز له اسرار العالم مومند اورو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې د وزیر اعظم نواز شریف پر ضد د درغلیو تورونو په اړه د مقدمې په ترڅ کې د سپریم کورټ وروستۍ فیصلې په حواله یوازې یو تن څه نه وایي او هغه وزیر اعظم پخپل دی او کېدای شي د خاموشي د هغه په ګټه وي. عدالتي فیصله چې وزیر اعظم نواز شریف ته یې پر خپل څوکۍ د پاتې کېدو اجازه ورکړه، د وزیر اعظم او د هغه د کورنۍ جایدادونو په اړه یو شمېر حساسه پوښتنې راپورته کړي دي. عدالت د حکومت له شپږو ایجنسیو جوړ ځواک ته امر وکړ چې د وزیر اعظم په کورنۍ د لندن اپارټمنټونو په تړاو د لګېدلو تورونو پر ځای پراخ پلټنې وکړي. د حکومت مخالفه ګوندونه وایي باید د دې پلټنې وشي چې د وزیر اعظم د کورنۍ غړو په لندن کې د یو شمېر اپارټمنټونو اخیستو لپاره پیسې کومه ځای راوړي. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان چې په نواز شریف یې د درغلیو تورونه لګولي، د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې په زرګونه ځوانان خپل جلسې ته راغونډ کړي وو. دغه ځوانانو ګډاګانې وکړي، بینرونه پورته کړي وو او له وزیر اعظم یې د استعفا غوښتنه وکړه. بلخوا نواز شریف د خلیف په ورځ یوې جلسې ته په وینا کې دغه څرګندونو په اړه وویل چې د عمران خان او د هغه د ګوند کار سیاست نه دی، بلکې هغوی کرکټ ښه کولی شي. بلخوا ایف پی خبري اجانس لیکي که یو خوا امریکایي او افغان ځواکونه د طالبانو پر ضد په جګړه بوختي، نو بلخوا داعش وسلوالو هم د افغانستان په مشرق کې خپل مرکز جوړ کړی. د داعش خراسان په نامه وسلواله ډله چې په 2015 کال کې په لومړي ځل راښکاره شوه، د پاکستان له پولیسو سره نږدې د ننګرهار او کونړ ولایتونو په یو شمېر سیمو کې شتون لري. خو د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ د نښتو له کبله دغه ډله له پامه غورځول شوې وه. خو په وځو څېړونکي دواړه پر دې باور دي چې که چیرې داعش وسلوال له شام او عراق وویستل شي، نو دا خطر شته چې افغانستان ته مخه وکړي. د کارپوهانو په اند باید په افغانستان کې هم داعش ته ماتې ورکړل شي. په فارم پالیسي مجله کې یو مشر څېړونکی وایي له پاکستان سره د ګاونډیتوب او له منځني ختیځ څخه د وسلوالو د ممکنه راتګ له کبله په افغانستان کې داعش ته ماتې ورکول به ډیر وخت واخلي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د جرمنی وزیر اعظم انګلا مرکل پرون د روس په ساحلي ښار سوچي کې د روسیې له ولسمشر سره پر یو شمېر دوه اړخیزه او نړیوال مسلو خبرې کړې دي. دواړه مشران په ځانګړې توګه د اوکراین په ختیځ کې پر روان کړکیچ او د شام پر کورنۍ جګړې په خپلو کې وژغېدل. په دې اړه د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې راپور اجمل آند وړاندې کوي.
د سوریې او اوکراین کړکیچونه د روسیې او جرمني د مشرانو ترمنځ د پرونیو خبرو دوه مهمې مسلې وي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سی شنبه په ورځ د روسیې په ساحلي ښار سوچي کې سره وکتل او وروسته دواړو په یو خبري غونډه کې د اوکراین په ختیځ کې د کړکیچ د هواري لپاره د منسک د موافقې پر عمل کېدو ټینګار وکړ. پوتین او مرکل د سوریې پر شپږ کلنې جګړې هم خبرې وکړې او په خبري غونډه کې د روسیې ولسمشر یوار بیا د هغه ادعاو په اړه د بې پرې څېړنو غوښتنه وکړه چې وایي د سوریې حکومت تیره میاشت د ادلیب په ولایت کې کیمیاوي وسلې کارولې چې تر اتیا زیات کسانې وژلي. د جرمني صدر اعظم له ولادیمیر پوتین سره له پرونۍ لیدنې وروسته د روسیې سره د خبرو اترو د دوام غوښتنه وکړه. انګلا مرکل وایي که چیرې تاسو د پیړیو په اوږدو کې زموږ تاریخ ته نظر وکړئ، نو فکر کوم دواړو لورو لپاره مهمه ده چې خپلو کې مذاکراتو ته دوام ورکړي. هر ډول خبرې اترې موږ ته یو څه راکړي. میرمن مرکل زیاته کړه چې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د روسیې په وروستیو بدلونونو کې لکه د هغه اعتراض کوونکو نیول چې د اداري فساد پر ضد لارو کوڅو ته راوتلي وو او په شمالي کافکاز کې د همجنسګرایانو په وړاندې په زور سیاسي هم خبرې کړي. رسنیو په دې وروستیو کې رپورټ ورکړی چې د سلو په شاوخوا کې همجنسګرایان د روسیې د امنیتي ځواکونو لخوا تښتول شوي چې له دوی څخه د درې تنو جسدونه موندل شوي. بلخوا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین په ختیځ کې د روانو نښتو او د بیلتون غوښتونکو سره د مسکو د ملاتړ د ادعاو په اړه د اوکراین مرکزی حکومت ملامته کړ چې د پوینا سیاستونه یې د اوکراین په ختیځ کې د وسنی خراب وضعیت سبب شوي. پوتین هم دارنګه د امریکا د ولسمشری په انتخاباتو کې د مسکو د لاسوهنې دعوی هم رد کړې. ویل ولسمشر پوتین وایي موږ هیڅکله د نورو هیوادونو په سیاسي بدلونونو او سیاسي جریانونو کې لاسوهنه نه کوو، همدارنګه نه غواړو چې هیڅوک دې زموږ په سیاسي بدلونونو او بهرني سیاست کې مداخله
وکړي.
د جرمني صدراعظم او د روسیې ولسمشر همدارنګه د نړۍ د شل صنعتي هیوادونو د مشرانو د هغه راتلونکي غونډې پر چمتووالي هم خبرې وکړې چې د جولای په میاشت کې د جرمني په هامبورګ کې جوړیږي. د جرمني او روسیې مشران په داسې وخت کې خپلو کې ګوري چې په دې وروستیو کې د لویدیځ او روسیې ترمنځ اړیکې تر پخوا ډېرې خرابې شوې، وروسته له هغې چې روسیې په 2014 کال کې د اوکراین څخه د کریمیا ټاپو وزمه بېله او روسیې سره یو ځای کړه، او د اوکراین په ختیځ کې روسپلو بېلتون غوښتونکو د کیف د واک پر ضد جګړه پیل کړه، د مسکو او لویدیځ اړیکې ورسره خړې پړې شوې.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې د شهادتګردي مکمل ختم
افغانان شو به شک چو
ډیر سخت راغلی تیر یا هر څه ته یو
مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.
تیر ورځ د ناټو غړو او اتحادیانو د افغانستان د ملي اردو د ملاتړ صندوق د بورډ په عمومي غونډه کې ور بیا ژمنه وکړه چې د افغان امنیتي ځواکونو د مالی ثبات ملاتړ ته به دوام ورکوي. د دې غونډې مشر د ناټو عمومي منشي ینس ستولدنبرګ کوله او د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمي هم پکې برخه اخیستې وه. په غونډه کې د افغانستان امنیتي ځواکونو سره د نړیوالې ټولنې د ملاتړ د دوام پر بیلابیلو اړخونو خبرې وشوې چې تفصیل یې اجمل آند وړاندې کوي.
د افغانستان د ملي اردو د حمایوي صندوق بورډ د مرستکونکو هیوادونو لاستاز جوړ دی او د تنظیم چارې د امریکا د متحده ایالاتو پر غاړه دي. پرون د افغانستان د ملي اردو د حمایوي صندوق د هیئت په دې غونډه کې د ناټو غړو او متحدانو د مرستندوی ټولنې لاستازو سره یو ځای د افغانستان د امنیتي ځواکونو د اوږدمهالي مالی ملاتړ شمنه تکرار کړه. له دې غونډې وروسته ناټو په یوې اعلامیې کې د ناټو د عمومي منشي ینس ستولتنبرګ له خولې وویل، زموږ د نن ورځې غونډې د افغانستان او د دې هیواد د خلکو خوندیتوب او امنیت ته د ناټو او مرسته کوونکو هیوادونو دوامداره تعهد او ژمنه یو وار بیا څرګنده کړه. ینس ستولتنبرګ د افغان ملي اردو د حمایوي صندوق د افغانستان د حکومت سره د امنیت او ثبات په ټینګښت کې د ناټو مهمه هڅه وبلله. د افغان ملي اردو لپاره د حمایوي صندوق د مشرتابه د هیئت په دې غونډه کې په 2014 او 2018 میلادي کلونو کې پر لاسته راوړنو او د 2013 میلادي کال لپاره پر پلانونو او د مرسته کوونکو ټولنې سره یې په همغږۍ بحث وشو. د ناټو اعلامیې وایي په دې غونډه کې همدارنګه د حساب ورکولو په یو ترتیب هم خبرې وشوې. د افغانستان د ملي اردو د حمایوي صندوق د مشرتابه له دې غونډې وروسته د ناټو په خبرې شوې خبر پاڼه کې همدارنګه ویل شوې چې په دې غونډه کې په افغانستان کې دننه د افغانستان د دفاعي او امنیتي ځواکونو د بیلابیلو تمویلونکو سرچینو ترمنځ په همغږۍ هم خبرې اترې وشوې. د ناټو په اعلامیه کې د افغانستان د ملي اردو د حمایوي صندوق د افغان پولیسو لپاره د قانون او نظم په نوم مالی صندوق چې د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام اداره کوي، همدارنګه پر هغه مالی برخه چې افغان حکومت له خپلې بودیجې امنیتي ځواکونو ته ورکوي او د افغان دفاعي ځواکونو سره د نورې دوه اړخیزې همکارۍ په ځانګړې توګه د امریکا د متحده ایالاتو دوه اړخیزه همکارۍ د هغه سرچینو په توګه یاد شوي چې تر منځ یې همغږۍ ته اړتیا ده. ناټو وایي د سه شنبې د ورځې په غونډه کې د افغان ملي اردو د حمایوي صندوق لخوا د ځینو نوو ممکنو تدابیرو په اړه هم خبرې وشوې چې هدف یې د شریکې روزنې بهتره کول او په یو لړ مهمو برخو لکه طبي مرستو په رسولو او چاودیدونکو موادو په وړاندې د مبارزې په برخو کې د افغان ځواکونو د وړتیاو لوړول دي.
د مشال راډیو مجله د سندرغاړو خولي غاړې
نرختی څو خرڅ پسو شوې محبت لاړې لاړې د کوڅو شوې محبت
د شاعرانو زمزمي
چې دور بل د پیچو هم د سرنا پرې وتما د زندګي د زیرو بم د سرنا پرې وتما
د فلمونو کیسه
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړی و روټ سوات نو په ځین کې دارا په دې فلم جوړو
دا هر څه په مشال راډیو مجله کې د سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یوه نیمه بجه
از موږ غل مشال رادیو څخوري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ تاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري او تاسو کولای شئ چې دا هرڅه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاله هم واوري چې پته ده mashalradio.com او که چیرې تاسو فیسبوک او ټوئیټر ته لاسرسي لري نو پر دغه دواړو هم له مشال رادیو سره ځان ملګری کړی د مشال رادیو هر خبر سوي راپور به تاسو د فیسبوک او ټوئیټر پر دیوال راځي پر دې سربېره مشال رادیو خپل یوټیوب چینل هم لري نو یوټیوب ته تللی شئ تاسو او هلته د مشال رادیو ټولی خبرېسي ویډیوګانې یو په یو لیدلای شي امریکا ویلي چې روان میلادي کال تر پای به په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش ټول وسلوال وځپي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند هم ویلي چې اوس د دغه ډلې د وسلوالو شمیر شاوخوا 800 تر ټیټ شوی دی په فایو شمیر کارپوهان هیلمن نشکاري چې داعش په دې موده کې په بشپړ توګه وځپل سي نوریاس نوري په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي
د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ترامپ اداره په دې ورځو کې د افغانستان د جګړې په اړه پر خپلې نوې ستراتیژي کار کوي که څه هم تر اوسه وروستۍ پریکړه نه ده شوې خو د راپورونو له مخې افغانستان ته د نویو له 3000 نه تر 5000 امریکایي سرتیرو د استولو په اړه بحثونه دوام لري افغان امنیتي ځواکونه روان کال د وسلوالو طالبانو د مخ په زیاتېدونکو حملو تر څنګ د اسلامي دولت ډلې یا داعش چې فعالیتونه تر ډېره د افغانستان پر ختیځ متمرکز کړي له لوري هم له امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي د امریکا متحده ایالات هیلمندې چې د غزوا کونه د روان 2018 کال تر پای په افغانستان کې د داعش د خراسان څنګه لمنځه یوسي د خراسان ولایت په نوم د داعش ډله د 2015 کال په لومړیو کې د افغانستان په ختیځو سرحدي سیمو کې راوټوکېده خو په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن ویلي چې په 2018 کال کې داعش ډېره وځپله او د دې ډلې په لسګونو قمندانان په ختیځو سیمو کې د عملیاتو په جریان کې ووژل د ننګرهار پاچین ولسوالۍ کې د داعش پر سمسو د امریکا د تر ټولو ستر غیر اټومي بم غورځول هم د داعش د ډلې د ماتولو د عملیاتو یوه برخه بلل شوې ده امریکایي چارواکو ویلي چې په دې حمله کې د داعش د مهمو قمندانانو په ګډون د دې ډلې له نوي زیات سخت دریځي وژل شوې دي فرانس پرس خبری آژانس په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د یو ویان تورن بل سلوین له قوله وایي چې ویلي دي په افغانستان کې د داعش د وسلوالو شمیر چې وخت د 2500 او 3000 تنو ترمنځ خوتل شوی او ډیر راکم شوی او اوس شمیر له 800 زیات نه دی ځکه ډیر وژل شوی یا هم لیک پرې خېدي هغه ویلي چې روان میلادي کال ښه فرصت شته چې دغه ډله له منځه ولاړه شي خو د امنیتي او پوځي چارو کارپوه او د افغانستان د ملي اردو پخوانی جنرال عتیق الله امرخیل وایي دغه مهال ویش یو څه خوشبینانه دی هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د داعش ماتول زیات وخت اړتیا لري
همیځای کې سرحد افغانستان با پاکستان در دو طرفه
په دغه ځای کې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پوله ده داسې لارې شته چې نه د افغانستان حکومت پر زیات نفوذ لري او نه هم د پاکستان حکومت د افغانستان دولت په ټول هیواد کنټرول نه لري او د پام سره د ډیورند کرخه په اوږدو کې د چریکی او تر روسي جګړې تعقیب اسانه کار نه دی یو کار چې کېدای شي کامیاب وي هغه دا دی چې افغان او نړیوال ځواکونه وکول شي په پاکستان کې د سخت دریځ وسلوالو اصلي مرکزونه لمنځه یوسي که څه هم پاکستاني چارواکي وایي چې په پاکستان کې د اسلامي دولت ډله یا داعش حضور نه لري خو رویټرز په ورسته کې وویل چې د داعش وسلوالو په پیښور کې د مولوي محمد داوود په نوم د طالبانو یو مشر په ډزو واژه د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د اسلامي دولت ډلې یا داعش ځپنه د خپل بهرنۍ پالیسۍ په سر کې ځای کړی دی بل روجو چې له دیموکراسۍ د دفاع په ټولنه کې مسایل چیړي وای په افغانستان کې داعش د خراسان څنګه ماتول به د امریکا لپاره یو بریالیتوب وي خو د پاور په دې هیواد کې طالبان او د هغوی ملاتړ القاعده به بیا هم یو لوی ګواښ وي وسلوالو طالبانو هم د منصوري په نوم نوي پسرلني عملیات پیل کړي چې په هغه کې به افغان او د ناتو په مشرۍ د نړیوال ائتلاف ځواکونه د حملو لپاره پنه کوي خو ناتو چې په اوس وخت کې په افغانستان کې د غوث ملاتړ په ماموریت کې له ډیر لزرو زیات پوځیان لري ویلي چې پرې بنډ به چې افغانستان بیا د ترورستانو په امن ځای بدل شي
د نیمه نړۍ غږ
هم زمانه کالی واغسته هم زمانه سامان و هم رانه زمانه چې جه بوت یو د اتاو میاستا
چې په ما تیر شو نو ما و چې دا زما پرند مند چې کومې دې کنا پکار د چې دا رڼا ته راو دا پښتک کې پاتې شو
په ونی زخبرونه د نیمې نړۍ غږ کې د پښتنو میرمنو لپاره د کارکونکو تنظیمونو حال او پر ټولنه یې د اغیز په اړه معلومات ترکو
یو سوچ ورته یو فکر ورته چې کومې د تفصیله د پاره کې کومې پرمختګ د پاره جوړي هغه ګوښه ځان سره شان کې
څومره پویا بیا ورتیا څومره همت لډکا کبایل پښتنه د بل نشته
د خبرونه چې احمد شاه اعظمي وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پېښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدل شي
ازم راغله مشال رادیو څخه اوري د افغانستان د حکومت اجرایی ریاست وایي چې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI مشر نوید مختار تیر ورځ کابل ته تللی دی دغه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل مشال رادیو ته ویلي چې ښاغلی مختار له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله سره پر امنیتي مسایلو بحثونه کړي دي په دې اړه نور حال له کابل زموږ خبریال رحمت الله افغان راکوي
د افغانستان د حکومت اجرایی ریاست وایي چې د پاکستان د استخباراتو رئیس نوید مختار د سه‌شنبه په ورځ کابل ته راغلی د دغه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل د سه‌شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی مختار له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله سره پر امنیتي مسایلو بحثونه کړي
د پاکستان د استخباراتو مشر نن کابل ته راغلی او دلته د جمهور رئیس او اجرایی رئیس سره
مشخصه نه ده چې د پاکستان د استخباراتو له رئیس سره په دغه سفر کې څوک ملګرتیا کوي په همدې حال کې به معتبرې حکومتي سرچینې چې نه غوښتل نوم یې واخیستل سي ازادي راډیو ته ویلي دي چې نوید مختار له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله سربیره د افغانستان د ملي امنیت شورا له سلاحکار حنیف اتمر او د افغانستان د ملي امنیت له رئیس محمد معصوم ستانکزي سره هم لیدو کاته کړي دغه سرچینه وایي افغان ولسمشر او د پاکستان د استخباراتو رئیس په امنیتي مسایلو په ځانګړي توګه له تروریزم سره د مبارزې پر څرنګوالي خبرې کړې له دې وړاندې د پاکستان د پارلمان یو پلاوی کابل ته راغلی وو او له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی اجرایی رئیس عبدالله عبدالله او د افغانستان د ملي شورا له ځینو غړیو سره یې ملاقاتونه درلودل د پاکستان د پارلمان رئیس ایا صادق چې د دغه پلاوی مشري یې کوله له ستنېدو وروسته په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې له افغان چارواکو سره د لیدنو کتنو نتایج ښه وو هغه همدارنګه ویلي دي چې ژر به د پاکستان د استخباراتو یا ISI رئیس افغانستان ته ولاړ سي او هڅه کیږي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې یو ځل بیا ښې سي کابل ته د پاکستانی پلاوو تګ راتګ داسې مهال پیل سوی چې په دې وروستیو کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ترنګلې سوي دي افغان حکومت تل انتقاد کوي چې پاکستانی چارواکي له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې صادقانه عمل نه کوي افغان چارواکو دا هم ویلي دي چې اسلام آباد په خپله خاوره کې د تروریستانو مرکزونه نه تړي او له افغانستان سره د دوه مخي سیاست لوبه مخته وړي خو پاکستان تل دا څرګندونې رد کړې دي او ویلي دي چې دا هیواد خپله د تروریزم قرباني ده د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی ویلي دي چې ژربه د افغانستان د ملي شورا یو پلاوی د پاکستان په بلنه اسلام آباد ته سفر وکړي په ورته وخت کې د اجرایی ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی ازادي راډیو ته ویلي دي چې عبدالله عبدالله د پاکستان د پارلمان د رئیس په بلنه دغه هیواد ته سفر کوي که څه هم د ښاغلي عبدالله د سفر په اړه زیات جزئیات نه دي ورکړل سوي خو کابل اسلام آباد ته تمه لري چې له افغانستان سره پر کړیو ژمنو رښتینی عمل وکړي او په خپله خاوره کې د تروریزم مرکزونه او وتړي
دا مشال ریډیو دا
از مجاغ لمشال رادیو سخاوری که چیری تاز دا مشال رادیو دا خپرونو پاڑا خپل نزدر سرگندوال غواری یا وراندیز رکوال غواری نو تاسو دا تلیفونونو ترچانگ مجت برشنالیک یا ایمیل هم رالی جلیسی چی پاته دا مشال رادیو @rfarl.org دا مشال رادیو طول خپرونی تاسو هر ورز دا رادیو ترچانگ دا انټرنیټ لالاری اوریدلای سی چې پاتې د مشال رادیو ډاٹ کام او فیسبوک او ټویټر او ورسره پر یوټیوب هم تاسو موږ تعقیبولای سی د پاکستان د انګلیسي ژبې ډان ورسپانه لیکي چې په دا وروستیو کې افغانستان ته د پاکستان د پوځي او پارلماني پلاو سفرونه یو ښه ګام دی خو زیاتوي چې که پاکستان غواړي په افغانستان کې د امن په لړ کې څه رول ولوبوي نو باید دا رول د افغان حکومت په خوښه وي نه چې د پاکستان د خپل کردار په خپله تعین وکړي د دې لیکنې مهم ټکي له مجید بابر اورو
ډان روزپانی په خپل یو اداریه کې افغانستان ته د پاکستان د پارلماني غړیو د سفر موضوع راخستې ده. ولیکي چې د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ که څه هم تعلقات د ډیرو مدونه خراب دي، خو په دې کې څه یقیني خبرې هم شته او دا هم خو روښانه ده چې کله هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د خبرو اترو لړۍ بند شي نو بیا دا اړیکې ډېرې خرابې شي. په اداریه کې راغلي چې په تېره اونۍ کې د دوو لوړپوړو پاکستاني پوځي او سیاسي چارواکو افغانستان ته تګ د پاکستان لخوا ډېر ښه ګام دی. د له واجبه افغانستان ته د اړیکو ښه کولو په لړ کې مثبتې اشارې ملو شي. ړومبی پلاوی چې د پاکستانی پوځ د چیف آف جنرل سټاف جنرل بلال اکبر په مشرۍ کې افغانستان ته په دې موخه تللی و چې په مدار شریف کې د طالبانو لخوا د افغان سرتیرو د وژنې په لړ کې غمرازي څرګنده کړي او دې سره سره یې افغانستان ته وړاندیز وکړ کې چېرې دوی د جوبل شوو سرتیرو درملنه په پاکستان کې کول غواړي نو پاکستان ورته چمتو دی. د دې نه علاوه د دواړو هیوادونو ترمنځ د کړکیچ بنیادي موضوع یعنی د پولې د انتظام هم خبرې وشوي. تمه کیږي چې د دې سفرونو له امله به دا خرابې اړیکې د خوالي په لور روان شي. اداریه زیاتوي چې د دواړو هیوادونو په تاریخ کې په لومړي ځل د پاکستاني پارلمان یو لوړ پوړی پلاوی د سپیکر آیا صادق په مشرۍ کې کابل ته ولاړو او هلته یې د یو شمیر نورو افغان چارواکو سره سره د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره هم ولیدل. د ورځپاڼې په خبره په دغه ملاقات کې ښاغلی غنی وویل چې د دومره خرابو تعلقاتو باوجود یو امید شته چې اړیکې د خوالي پر لور ولاړې شي، خو خبرداری یې ورکړ چې په دې لړکی وخت ډیر کم دی. بلخوا اداریه وایي چې په دې نږدو کې هغه انکشاف چې ګوندې په افغانستان کې دننه هندي او افغان استخباراتي ادارې پاکستانی طالبان د پاکستان پر ضد کاروي پاړه افغانستان له پډاګه د دې سپیناوي په کار دی. خو د ادارې په خبره افغان ولس له پکار ده چې په خپل هیواد کې سولې ته په خپل لار هواره کړي او افغان ولس په خپلو کې کینی او دامن په لوري د تک تابع وکړي او که پاکستان غواړي چې په دې لړکی سرول ولوبوي نو باید هغه رول د افغان حکومت په خوخوي نه چې پاکستان په خپل د خپل رول تعین وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
جوڑ کا بہو